سلام نو وخت مو بخیر خرغلاس د دې مهال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه د لارښو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نوې غوښتنې موخل شي. ازادي راډیو ته وایي چې د کازان غونډې تر څنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادیږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورمیو با اقتصادی نړیواله غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړي هیوادونو سره. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دوی وبیان کې ویل چې عصمت الله ارکاشف او د اودارز استرپرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداراز د ترمیز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې ښاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمولو لپاره د بس په تمځایونو کې له واښو جوړې شوې پردې او د اوبو شیندونکي نصب کړي دي. پردې سربیره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمي جذب کړي. دغه ساده خو موثره اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 15 درجو پورې راټیټه کړې او خلکو ته د راحتۍ زمینه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شوې او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي ادارو کې عملي کیږي. د تودوخه زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونی د تودوخه څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول دیار لزه خزيات د 2013 ډیر کسان ژوند واخیست. احمد آباد ښار په جنوبي اسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنه اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د وی بیل کپتوګه عمل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دای با سبا د می په 15مه د ترکیې په پلازمېن انقره کې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره انتظار بسی او یوازې به له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري له نور روسي چارواک سره نه. زلنسکی پرون په کیف کې خبرلنته ویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ته هم چې اوس د منځنۍ ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدینه څه کوي چې له نړیوالې دومې جګړې راوروسته د اروپا تر ټولو لویه خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې ویل چې روانه اونۍ په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرې اترې ښایي ښې پایلې ولري. اغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د غلور پوړ امریکایي چارواکو په ډله کې وی چې د اوکران پر وړاندې د روسیې د جګړې د پایته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات من قبول کی قدر مون او ګلری زکون کو زبرش نغفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغ واس مم د جغرافیه مزمن اووم ټولګي شپږ بلوسته هله من د ام چې تاسو ټول قدر مون او ګلری زکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتنوي درنه ګلری زکون کو لکه سرنګ سیس مرسته سود نن ورځی مزمن جغرافیه اووم ټولګي کتاب شپږ بلوسته نو هله من د ام تاسو ټول قدر مون زکون کی د لوستر پای پر رسره ملکیه وکړي او ورسره ذکرې قدر مون زکون کو د تل پسې یوزر سره به هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کوم، تاسو ټول قدر منځ ته کوونکی باید له خپلو ځانو سره د جغرافیه مضمون کتاب، کتابچا او قلمونه ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. درنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له اووه دېرشمې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتمې صفحې پورې. همچنان قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو اړوند بحث په لرو عبارت دي. لومړی، د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سیندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ؟ دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمن او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلي یو. لومړی موږ او تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنو او ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه سطحي چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونو چې موجودې په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې په اوبو باندې بدلېږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او به یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د سوناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه سوناوي اوبه یو د بل سره یوځای شي، نو د سیندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسیږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتره کې دي ته پراته دي، د دوی اوږدوالي د 2 برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري. په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي. یعنې په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای شي. همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستالانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستالانې څانګې وي دي او دا سیندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دوی اوبه ځای شي، نو لوی سیندونو سره د دوی کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي. چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیه پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي، چې جغرافیه پوهانو د افغانستان رواني اوبه په 15 اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي، چې د هغو جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي، څلورمه حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي. چې یو یو ویزه تاسو ته ماز په لاند او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه ولولو. د دې حوزې ډېر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي، چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او همچنان دویمه چې دي هغه په خپل د امو د حوزې سندونه دي، چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستالیان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستالیان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستالیان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوزې سیندونه دي چې د هریرود حوزې سیندونه ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایری رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همشنان قدرمن او ګلالیز د کاونکو پنځم د تړلو حوزو سیندې چې د ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي. د بل سیند سره نه یوځای کیږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یوځای یعنی دی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپل د غزنی سیندې چې د غزنی له شهر څخه لاره تیرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیندې، د سمنګان سیندې، د اندخوی سیندې او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هله مندم چې تر دې دم پر تاسو ټول د افغانستان د اوبلرونکو حوزو سیندونو په حق معلومات ترلاسه کړی وو. سی جی وسام د لوس پراتون کې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولوم. درنو د کونکو پلان او خلص ډول سره وایي چې جهیل ستاوي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هیواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ د ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تویدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادیږي لکه د هامون، کول، بلاړي اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبو جریوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده. یې هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې دی په خپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دي ډېرې زیاتې پاکې، رونې او صفا اوبه دي. او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي، کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي. نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي. او شیوا جهیل د سمندر له سطحې څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د خلج هیل د پامیر په لبړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروتي موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کېږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سورې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمیدي او کنګل وي، ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دي لوړې سطحې چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمې واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي. نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمیدي او کنګل دي. همچنان درنو ګللې زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري. په پامیر کې موقعیت لري، هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي. دغه جهیل په خپل د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سورې 2.5 کیلومتره شاوخوا دی. او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی، زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي، یعنی د ښه سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو ګلالیز د کوونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي، کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي. دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري، له شورونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري. اوبه یې مالګینې دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي، یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري، لکه د بامیان ولایت کې د خیبت، پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل لخته دي چې تاسو پوسیو اوسېږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست. لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلي، دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره، دریمه پوښتنه جهیلونه په کومو نمونه او اصطلاحاتو سره یادیږي. تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغو پوښتنو ته ځواب ورکوي. نور درنه زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دی چې تاسو ټول پرې پوه شئ او سیږي او یو سم زده کړئ اوسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درنه حضور کې ازریږم. دالا پامان شو وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اوس په لحمه نشیت باندې رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکيله او احترامات مقبول کی قدر مون او ګلری زکان کو زبرش رقم 4 یو زره هم تاسو ټول ته شرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون او ګلری زکان کې برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن. قدر مون زکان کو زمر تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سبوهیږي. کتاب صفاله نه دیشي مې نه پد بیا تر شپږ سلوشتي مې سپېپرې. همدارنګه قدر مون او ګلری زکان کو زمر تاسو د نمزي در سیاحت په عبارت دی له لمړی ته اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د لویچې د ترانسپورت په حق له سپوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر مون او ګلری زکونکو د پرتو جوړ دکټ په هیله ما هیله د لوست پای پر رسنمالتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوږه ګلالۍ زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی مراجعه تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په هکله معلومات لولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په هکله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون په هکله معلومات لولو. خوږه زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د موقعیت لحاظ څخه اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده، یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل وو، ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلود تر څو دوی وکولی شي خپل اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسیږي. نو دوی د نورو لوی وچې د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي، او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې کوم پراختیا کړې ده څومره وړیا کړې ده د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وي، یعنی دوی که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په راستنو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی، د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ کډرمنو غوړلې زده کوونکو د اروپا لوی وچې کې نیپ چې دی نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، خو د شمال سمندرګي د نیپ تو زیرمو له کشف څخه د مخې اندازې ډېره لږ و، یعنی په لومړي سر کې چې مخ کې لدین چې د شمال سمندرګي کوم نیپ تو زیرمې شې دي دا کشف څه د دې څخه مخ کې د دغه اندازې چې و د نیپ تو اندازې چې و په ډېره کم اندازه سره او په ستر لسته پراختیا ومده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیا وسګیلو په ډیری کټې اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي، یعنی دغه کوم نفت چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دي دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیا وسایل چې لکه موټرونه موټرسایکلونه همدارنګ الوتکې د دغه د نیپټو په برابرول کې د دې د تیلو په برابرول کې د دې د پټرول او ډیزل په برابرول کې دغه د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای ځکه د دې کچه شته کم ده. د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو د دې فاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او غاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ کډرمنو غوړلی زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده، یعنی کچیر مو راو تاسو د دې د نفت زیرمو ته وګورو د نفت زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات نو موږ ویلې شو چې اروپا لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د پلوه څخه یو شتمنه لوی وچې له جملو څخه شمېر کیږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکو دي برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو قانونه شتري او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږه زده کوونکو تر دې نه پرې مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او نیپټو په حاله په اړه معلومات ولوستل، اوس هم د لوس په دې برخه کې مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د صنایعو په حق معلومات لاسته راوړو چې اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي، یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپل کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي د چاګوګانو او تور او داسې نورو پریکونکو شانو لپاره او پسې ودن کې بیا د ساعت جوړولې یو له مهمو لسیسنه یو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوشي هغه کوم چینی لوشي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غزار اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو د دوغو چینی لوشو په کې هم ستر پرمختګ درلود او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا له وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ درمونه وګللې ځکه د اروپا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپل ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو ځکه اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او شه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د قانونو ترڅنګ جوړې شوې دي چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د عمو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. د کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په شته ګسر سره ورسېوی د اروپا له مهمو بدرونو څخه درنو ځکهونکو یو هم د امریستردم د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندر کې په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې به دی هغه درنو ځکهونکو هغه په ایتالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېر کیږي او د اروپا د لوی وچی مهم صنایع چې دی هغه د فلزاتو ویل کول کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړی چلول دي، د موټرونو جوړول دي او د سنور برخي دي چې دی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو غللې ځکونکو تروریزم هم د دغه یو برخه ده د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ ور دي. کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باندې کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده او یو له یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاو په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې به دې درنه ځکونکو د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان تر جلبوي او دالي فورونو د غرونو وختو کې د ژمنۍ یولي لپاره په لیري توګه سره کاټه تر اخیستل کیږي او زیات کسان دغه سره لیوالتیا لري تر څو دی د دوه ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غوړلې ځکونکو په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، کسرونو، تاریخي او معماری هنري اثر د تروریزم نوري صحیح شمیرل کیږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دوه ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژوګل لیز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایع او قانونو په حق معلومات ولبستله او سم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې پرې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړي. دا چې اروپا لوی وچې یو له درې ملي وچو له جملو څخه شمېر کیږي، یعنی ورسته د افریقا او اسیا څخه دویم لوی وچې درې ملي وچې د کوم چې پراخوالی زیات دي. نو خو ژوګل لیز د کونکو په دې لوی وچې کې لوی وځي څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته مرابطاسو د ترانسپورت نمبر کولای شي. هم په دې بل اصطلاح سره مرابطاسو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغه کلمې څخه دی چې دې وځي څخه او بل ځای ته د سوداګریز مالونه او انسانانو د وړل او راوړل څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړی او الوتونکو هم د پایپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی سو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفالي په واسطه سره وکولی سي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زده کوونکو، سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لېږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنه له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې تر څنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لنډ اندازه سره د خپل نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنه درنو ګللی زده کوونکو، په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې له لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښې موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا هیواد کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1804 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو، چې لومړی د اوسپنو لارې په 1825 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمیرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پر مور او تاسو د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس پر راتلونکي برخه کې د پښتنو پر لور باندې رزودا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ثواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېم، ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوږد سیند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو، زموږ ستاسو درنو ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکمل کی قدرمنو ګللی سکون کو زبرشنا مفارت سټول تشرح واسمه ما د نهم ټولګي جغرافي مزمن شپ جملوستم. کله د چې تاسو ټول قدرمنو ګللی سکون کی براتره جوړه صحت مند او سړي د صحت چمې په تنه قدرمنو سکون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس په لومړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایع او همچنان د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د وبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګللی زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله ما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کدر مونږ زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو جملو څخه شمیرل کیږي، په دې لویه وچه کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا لویه وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي د هغه حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1350 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1990 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له یو چې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو ته جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار په جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1990 میلادي کال کې بشپړ شو. همشنان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې د په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده، د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نام سره یې تیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دی، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. په 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1990 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خوشاو قدر منځ کوونکو، دغه افریقا لوی وچې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده. یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت په دې افریقا لوی وچې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا لوی وچې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی، همچنان د دې ترڅنګ کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډیر زیات سوځونکې ده او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا لویه وچه نور هم ورځ تر بلې په د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګي چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی او د اوبو د راجلېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي هغه هم دا سیمه چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو، د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې کې چلول کیږي. نو په دغه صورت کې په دغه سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي. یعنې د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې ترڅنګ قدرمنه وګللې زده کوونکو، د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق له ولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ زده کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیتراني په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپله په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې ترڅنګ سویلي یعنی سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازنی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویو وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي، او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپیژندې، هم چې د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپیژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر منځ ده کون کوم را تاسو په دې لمړي فصل کې د افریقا د لویو وچې په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ تاسو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو. کچیر موږ او تاسو د افریقا لویو وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیر موږ او تاسو د افریقا لویو وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویه وچه د یو لوی وچه له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو، چې دا دوې بیلابیلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لویه وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالی امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لویه وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه جمهور کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، او وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده. یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیر لوستونه کې ولوسته. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویه وچه کې د دیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري. یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د دیش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې برخه د نزمکی یا هم د زمکی د کوروی شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنوز د کونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دی د دغه لویه وچه د نپوسو ګنوالې شمیر دي. او د دغه لویه وچه ډیر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاف بلانس په نامه سره او بند دماغ چې د کاف وان په نامه سره د تونس په شمال کې د ارز البلدون د 20 درجه او شلو د دکو د فاسا او ډیر سویلي نقطه یې د اکوهلانس دماغ په سویلي یا هم د قف اکوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارز البلدون د 40 درجه او 20 د دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دای په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدون د 25 درجه او ډیر لویدیزه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنگال په ګاونډي توپ سره د لویدیز تر البلدون 12 درجه باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچه ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنوز د کونکو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لسته راوړي وي او یوسف اوسې وسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده د بسورن دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپل کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم، لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په څه پوه سیو. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حاضر او تر کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدرمنه او ګلری سکون کو زای برښنا غم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ واس پایما د لسم ټولګي جغرافیا مزمن پژم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدرمنه او ګلری سکون کی براترو غو جوړو صحتمند او سړي د صحت چمې پتنوي درنوز د کون کو د چې زمر تاسو د نن رزلوس پژم لوستي. نو هله د چې د تیر رزلوس په مو په پراو د هک ټاور سره زکړو او سړي او نن رزلوس ته مکه لدین چې ز پایل کرم تاسو ټول درنوز د کون کی چمتوالي او امر کی ولري. درنوز کونکو مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کیږي، تاسو ټول د کارمن زکونکو باید تل په سیر له خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړي. کارمن وګورلې زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې په جمله لوست موضوع یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د غرونو او د هغوی اهمیت، ویم د هندوکش غرونو لړۍ، دریم د بابا غر او څلور هم د سلیمان غر. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو لیست کوم کو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هله د چې د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او ورڅ زده کړئ. البته که درمونه زکون کوز مرسته سو د نن ورځې لوست په کتاب کې لدرو 15 سپینه پیلېږي بیا تر 12 سپې پرې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل کتابونه ولري. قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو. نن ورځ به موږ او تاسو غرونه وپیژنو او همچنان د هغوی اهمیت په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. خوږ او ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ما تاسو ټول ته یادونه وکړله چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جبرو څخه شمېرل کېږي کوم چې غرنی هېواد دی او یو پر درې برخه یې ټولو غرونو نیولې ده. یعنی د غرونو په واسطه سره د افغانستان دغه کومه ساحه چې ده، کومه ساحه چې دی، دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوښل شوې دي او همچنان په دغه ساحه کې په خپلو ارتفاعاتو کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات د همالیا د لویدیځې ورستنی برخې د هوننزا له شماله څخه، یعنی د قرقرم د کوچنی پامیر له شمال ختیځ څخه پیل شوی دی او ډیر لږ لیچونو په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځه پورې غځېدل دي چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزی برخې چې غرونو په واسطه سره نیول شوي دي، د بادغیس، هرات او فراه ولایتونه پورې رسیږي چې همدارنګه د غرونو د دغې لویې لړۍ له بېلابېلو برخو څخه د غرونو یو شمېر نورې لړۍ چې سویل او شمال پورې غځېدلې دي، پر هر یوې ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو وزنی د غرونو لړۍ چې ده، هغه د هندوکش د غرونو لړۍ ده چې ستر اهمیت لري، هم زموږ د ګران هېواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري او هم چینان په د موقعیت له پلوه څخه زموږ ګران هېواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله لوی نعمت چې وي چې موږ تاسو ته یې راکړی دی. څرنګه چې د مصر هېواد لپاره د هغوی د ساحې لپاره د سعودي عربستان لپاره چې یوازینۍ لویه ساحه چې وه هغه پخپله د دوی سیند و چې الله جل جلاله دوی ته برابر کړی وو او د دغه سیند له امله څخه د دوی په اقتصاد کې پراختیا راغله. عینن همدغه رنګه هندوکش د غرونو لړۍ هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جبلو څخه شمېرل کېږي چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجودې دي چې دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پرمختګ وکړي، د غرونو لمنې شنې او شیراز سي، سبسور چاپریال په افغانستان کې رامنځته کړي او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري. یعنې افغانستان دې ته نه دی فریشي تر څو په بشپړ توګه سره صحرایي باندې ځان ته ورکړي. خوږ او ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو لړ نامتو قوي غرونه له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو، د پامیر له غر څخه په اوږدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې، ان د بابا تر غرونو پورې دغه لړۍ غځېدلې ده او دومره پراخوالی لري. د دې تر څنګ د افغانستان په مرکزي برخه کې ډیره پراخه ساحه نیولې ده چې په مرکزي برخو کې یې سور یا هم ارس جدید دی. ارس دی زیات په دغه برخو کې په بیلابیلو شاخونو او لړیو کې رامنځته شوی دی چې هر یو یې سیمه ایز نمونه خپل ځان ته غوره کړی دی. موږ او تاسو ویلی سو قدر منو زده کوونکو چې دغه هندوکش غرونه لړۍ چې ده پر دوو مهمو برخو باندې ویشل شوی دی چې یوه برخه یې د هندوکش غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي او دویمه برخه یې د لویدیځ غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي. چې د ختیځ هندوکش غرونه لړۍ چې ده، دا په خپل قدر منو زده کوونکو دغه لړۍ په خپل د back له درې څخه د خاوک تر غاشه پورې غځېدلې ده. یعنی تر دغه حده پورې رسېدلې ده چې زموږ د هېواد تر ټولو اوږده لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. او د دغې لړۍ د پراخوالي ساحه چې د درنو زده کوونکو، په شمال کې د کوچکي سیند، په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې دی چې اوږدوالی یې 308 کیلومتره او سور یې یا هم پراخوالی یې په خپله په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیز آباد ښار کې او بلې خواته بیا تر محترلام ښار پورې دی چې ډیره پراخ شوی او د شمال خوا څخه اوبه یې د کارلان، مجمال، کوچکی او اشک مشک سندونو او د سویل اوبه یې د النشک او النګار کونړ او پنشیر سندونو تشکیل کړی دی چې دا لړۍ د 15000 متر څخه ډیر لوړوالی لري او په ختیځو ټیټو برخو کې مختلفې برخې رامنځته کړې دي چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه چې د لویدیځ هندوکش دی چې لویدیځ هندوکش همچنان د هوک له غاښې څخه پیل بیا تر لویدیځه پورې تر امیر تر بنده پورې رسېدلی دی چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دی. یعنې د دې لوړوالی چې دی په اول ساحو کې ډېره پراخي او لوړې سطحې لري خو وروسته د هغه څخه یې سختي یې هم لوړوالی پر کمېدو راځي. دا لړۍ چې دی درنو زده کوونکو اوږدوالی یې په خپل 240 کیلومتره سرګنده سوی دی چې د تال او فابرک او اندوراب سندونه یې د شمال په شمالي لوري کې او پنشیر او غوربند سندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او دغه سیمې یې ډېرې شنې او شګلنې کړې دي او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړې دي. همدارنګه په شمالي لوري کې د اندراب منجان سیغان او قهرمرد سندونه سره یو ځای کیږي او د پلی همری سندې جوړ کړي چې په پای کې د کندوز لوی سند ورڅخه جوړ سوي او د امو سند سره یو ځای سوي چې دا د افغانستان په د غرونو په لړۍ کې ستر اقتصادي لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې یو ځنې د غټو غرونو لړۍ چې د هغه په خپل د هندوکش د غرونو لړۍ په نامه سره دی چې موږ تاسو یادونه وکړل یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د بابا د غر لړۍ په حق معلومات ولو چې د بابا غر لړۍ کوم ډول لړۍ ده. د بابا غرونه چې دي درنو زده کوونکو د لویدیځ هندوکش لړۍ په امتداد یا هم د هغوی په سر کې د هغوی سره نښتې دي چې د هیواد یو لوی او لوړ غر بلل کیږي. یعنی دغه د غرونو لړۍ چې د لویدیځ هندوکش د لړۍ په امتداد سره د هیواد لوی او لوړ غرونو په نامه سره نومول شوی دی چې د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. یعنی د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري، په صحرا او بیدیو کې موقعیت نه لري. دغه غر چې دی د حاجی ګک د غاښې له ختیځ او د اوربند د سیاګرد له لویدیځ څخه پیل او د لویدیځ هندوکش په دوام له ختیځ څخه د لویدیځ پورې غځېدلې دي چې د بابا غر اوږدوالی 200 کیلومتره لوړوالی لري او په منځني توګه سره 4000 متره دی. 4000 متره تاسو خپل فکر وکړئ درنو ځکونکو چې دغه غرونه لري به څومره پراخه وي. مشهور څوک د بابا غر د شید درنو ځکونکو د شاپولادین په نامه سره یاد سوی دی چې د سمندر له سطحې څخه 15000 متره وردا او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمې د خلکو د سرویو دروزنه لپاره ډېر ښه شرایط پکې برابر کړی دي او خلک کولای شي چې خپل سرویو ته په شتوګه سره روزنه ورکړي. د بابا غر د بامیان لسیند او بو څخه مهمه سرچینه اخلي چې د بامیان غرونه چې دي د بامیان د کوم سیند چې دي د او بو سرچینه د دې څخه اخستی ده. ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو په هیڅ چې د غرونو په لړۍ کې او و د واري په سیر باندې کنکل کیږي خو کله چې دلمر وړانګې ورباندې واریږي چې وروسته دغه اوبه د غرونو څخه را بهیږي او سندونه ترې سرچینه اخلي. د دې ترڅنګ سپین غر هم د زمردګران هیواد افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري چې دا لوړې سکیې تل د واورو څخه ډکې دي او سپین ښکار کیږي. د غرونو چې دي یو ډول سپین شکل ځانته لري نو ځکه د سیمې خلک ګورته د سپین غر نوم ورکړي دي ځکه دغه شی سر کال د واورو په واسطه سره پوښل شوی. په خو به چې و درنو ځکونکو ختیس سپین غر به بل یعنی د ختیس سپین غر نوم به ورکړو خو چې سپین غر د پېښور ل لویدیځو ل 100 کیلومتر څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیځ باندې د لوګر خورا او سیمو ته تر شمال پورې رسیدلې دي. د دې ترڅنګ که درمو نزد کوون کوز مرستا سودنن ورځې د لوس بل برخه چې د هغه په خپل د سلیمان د غرونو په حق د چنن ورځ په مرستا سود سلیمان د غرونو په حق معلومات لاس تراونو. د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو ارزښمن لرونکو او اقتصادي غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا په خپل د غرونه د بلوچستان د مرکزی کوټي او د سمکنیو ترمنځ د شمال څخه تر سویل پوری د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلې دي چې دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غزیدلی دی او موقعیت لري چې دا د افغانستان له لویو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تقریبا اوږدوالی یې 600 کیلومتره ته رسیږي چې په دوو برخو کې یعنی په ختیځ او لویدیځ کې سلیمان غر سره بیل سوی دی. یعنی په ختیځ او لویدیځ کې د سلیمان غرونه یو د بل سره چی سوی دي جدا سوی دي. چې ختیځه برخه یې په وزیرستان کې غزیدلې ده او هغه سیمې یې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړې دي او لویدیځ شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې ترڅنګ په بلوچستان کې خوارې سوي دي چې د سیند حوزه د افغانستان له طبیعي حوزې څخه جلا کړې ده. خو دغه غرونه چې دي در نازکونکو په بیلابیلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دو دستور ځانګړتیاوې یو شان دي او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري. د دې ترڅنګ دغه غرونه چې دي درنوز د کونکو دغه لړۍ چې د خپلې ځانګړې طبیعي ځانګړتیاوې لري چې د هند د سمندر د دبل لرونکي هوا د راتګ په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدلی دی چې د دغه غر په لمنو کې ځنګلونه لیدل کیږي چې زموږ د هیواد په ملي او سیمه ییزه کچه اقتصادي پرمختګ ورکړی دی او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د دغو ځنګلونو پراخوالی د افغانستان د نن له زرو څخه تر 1.5 مربع کیلومتره پورې رسیږي چې لوړه څوکه یې د سلیمان د تخت په نوم سره یاده سوې ده او د سمندر له کچې څخه 3200 متره لوړوالی لري. نو قدرمنو وګړو زده کوونکو د لوست تر دې برخې پورې موږ او تاسو د افغانستان د غرونو په هکله او همچنان د هغوی د اهمیت په هکله د دې ترڅنګ د هندوکش د غرونو لړۍ د بابا د غرونو لړۍ د سپین غر لړۍ او همچنان د دې ترڅنګ د سلیمان د غر د لړۍ په هکله معلومات خپل وسته هیله د شی وسمو ذکرې او پیر سپوسی وو سی جی اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې پوښتنې چپته کړې دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب په خپل کتابچه کې ورکړي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د بابا غر چیرته موقعیت لري. دویم سوال غرونه څه اهمیت لري، یعنی د غرونو اهمیت څه شی بیان کړي. دریم سوال درنو زده کوونکو د هندوکش غر چیرته موقعیت لري. دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به په خپل کتابچه کې ورته ځواب لیکي. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې سم زده کړی وي او پیر سپوسی او سړي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې جم تعالی پامن شو وخت ولرئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.